محمد صالح پیشکش خواهد شد. صالح با عرض سلام.
و علیکم السلام امید مرزبان. تستری مسی اوردونکو ته از مال خو هم سلامونه. د افغانستان د کورونې چار وزیر وای تر هغه پورې چې د افغانستان له پولو بهر د تروریستانو مرکزونه لمنځه یو نه رسی، د ترهګرو بریدونه به په افغانستان کې روان وي. پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. ځوان فکرونیز پروګرام هم خبرو. خو اوس خبرونه امریکایي چارواکي وایي پر کابل د سه شنبې د ورځې د بریدونو په ارتباط لږ تر لږه دوه مشکوک کسان نیولي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي چې د شواهدو او اسنادو د بشپړېدو په صورت کې به ولسي جرګه په نیمروز کې د ایراني سرحدي ځواکونو د یرغل په اړه له حکومت څخه د ناکس العمل شولو په خاطر پوښتنې وکړي. د څو امریکایي مقاماتو چې نمونې نه ده اخیستل سوي په قول راپورونه ورکړل سوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې عملیاتي مشر وژل سوی دی. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو پرون ویل چې ناتو او افغان ځواکونو د طالبانو لوري د کابل د سه شنبې د ورځې د نابرابرۍ حملې په ارتباط لږ تر لږه دوه مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د ایساف د راپور پر اساس وویل چې د طالبانو یو مشکوک غړی او په پاکستان کې د ډیره حقانی شبکې غړی له حملې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې نیول سوي دي. اخو په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو برتانوي قومندان وایي چې دوی د سپتمبر د 18 نیټې د حملو له 10 کلې سره په یو وخت په افغانستان کې د سختریزو یو شمېر پلانونه شنډ کړي دي. د ایساف د ګډ قومندان مشر برتانوي جنرال ټیم ایوانز پرون په پینټاګون کې له خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې وویل یاغینو تر دې د خورا لوی حمله پلان درلود. ایوانز ومنله چې پر کابل د طالبانو د سه شنبې د ورځې نابرابر برید عجیب او غریب تاکتیکي عمل و. خو د هغه په وینا هغوی هیڅ دولتي ودانۍ ته په ننوتلو بریالي نه سول او خپل هیڅ هدف ته ونه رسېدل. وسلول طالبان د سه شنبې په ورځ د کابل په عبدالحق څلور لارې کې یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه پر دولتي دفترونو د امریکا پر سفارت او د ایساف د قومندې پر مرکز راکټي بریدونه وکړل. حمله کوونکي طالبان له شلو ساعتونو وروسته ووژل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د شواهدو او اسنادو د بشپړېدو په صورت کې به ولسی جرګه په نیمروز کې د ایراني سرحدي ځواکونو د یرغل په اړه له حکومت څخه د ناکس العمل شولو په خاطر پوښتنې وکړي. د نیمروز د امنیت قمندان عبدالجبار پوردیلی پرون آزادې رادیو ته وویل چې ایراني پوځیان د سه شنبې په ورځ د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په لویدیځ کې د خواجه عبدالرحمن ګودر او عبدالرحمن لاله سرحدي سیمو ته داخل شوي وو چې د افغان پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د درې ورځني سفر پر مهال چې پرون پای ته ورسید د ولسمشر حمید کرزی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ پر اوږد مهال مشارکت خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر رنجان متایی د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان له ولسمشر حمید کرزی سره وکتل. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی تاکید وکړ چې تروریزم او افراطیت نه یوازې دواړو هیوادونو ته بلکې درست سیمې او نړۍ ته خطر پېښوي. دواړو خواوو د کابل ښار د سه شنبې د ورځې حمله وغندله. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان ولسمشر له دواړو مرستیالانو د غرض د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت له سلاکار رنګین دات فرس پنتا او د قانون وزیر وحید الله شهرانی سره هم وکتل. د برتانیې د دفاع وزارت مقامات پرون ویل چې د دوی یو عسکر پرون په افغانستان کې د غزمې پر مهال وژل شوی دی. په لندن کې دفاع وزارت ویل د لومړي ټوپکوال کنډک دغه عسکر له افغان پولیسو سره د چهارشنبه په ورځ د هلمند د ګریش ولسوالۍ په حاجي خدای نظر کلي کې پلې غزمه کوله چې د سپوکو وسلو په ډزو سخت ټپي سو او وروسته یې سا ورکړه. د دغه سرتیري له وژل کېدو سره له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د وژل شوي برتانوي سرتیري شمیر 301 ته ورسید. د څو امریکایي مقاماتو چې نمونې نه ده اخیستل سوي په قول راپورونه ورکړل سوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې عملیاتي مشر ابو حفص الشهري د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. یو امریکایي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویل د ابو حفص مرګ په پاکستان کې یو مهم خطر له مخې لري کړ. د دغه مقام په وینا ابو حفص الشهري د پاکستان د طالبانو همکار وو او له هغوی سره یې په ګډه حمله تنظیمولې. د ابو حفص چې ویل سي وي د سعودي عربستان تابع او د وژل کېدو ځای او وخت نه دی شول سوی. ابو حفص وروسته له دې وژل سو چې په 13 اگست کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر عطیه عبدالرحمن هم په پاکستان کې وژل سوی وو. یو ځان وژن کې پرون په خیبر پښتونخوا کې لښ تلر دیش تنه هغه محل وژل چې ځان یې د جنازې په مراسمو کې والوزاوه. په دې حمله کې چې د افغانستان پولیسو ته نږدې په کوزدیر کې وسوه، تراویا تنو زیات نور ژوبل سول. چودنه د یو سیمه ییز قومي مشر د جنازې په مراسمو کې وسوه ویل کېږي دغه قومي مشر د طالبانو مخالفو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د هند مجاهدینو تنظیم د بهرنیو تروریستانو په ډله کې شامل کړ. IM یا هندی مجاهدین په هند کې میشته تروریستي ډله ده چې ویل کېږي له پاکستان سره ژوري اړیکې لري او له 2015 میلادي کال راهیسې د هند په بیلابیلو سیمو کې د لسګونو بمی حملو مسؤول بلل شوی ده. همدارنګه ویل کېږي چې IM یا د هندی مجاهدینو تنظیم د پاکستان د لشکر طیبه او حرکت الجهاد اسلامي په شمول له نورو ډلو سره چې امریکا د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي نږدې اړیکې پالي. د هندی مجاهدینو تنظیم غواړي چې په جنوبي اسیا کې اسلامي خلافت جوړ کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې په ګډه لیبیا ته په سفر تللي غوښتنه وکړه چې د لیبیا پر ځول سوی مشر معمر القذافي د عدالت ته راوستل سي. سارکوزی او کامرون د لیبیا د ملي انتقالي شورا له مشرانو مصطفی عبدالجلیل او محمد جبريل سره خبرې وکړې. فرانسې او برېټانیا د قذافي د ځواکونو پر ضد د ناټو د بمباریو کلک ملاتړ وکړ. د لیبیا د ملي انتقالي شورا له مشرانو سره له خبرو وروسته د برېټانیا او فرانسې مشرانو په یو کانفرنس کې ګډون وکړ. د برېټانیا صدر زمول د ناتو ماموریت به د اړتیا تر وخت د لیبیایانو د ساتنې لپاره دوام پیدا کړي. دا چاره تر سره څه ویني دي او ختم نه دي. لا هم د لیبیا ځینې برخې د قذافي په کنټرول کې دي. قذافي لا هم پر زیاتو سیمو کنټرول لري. موږ باید د کارونو بشپړتیا یقیني کړو. د فرانسې ولسمشر خبر اعلان تول قذافي او د رژیم هغه غړي چې جرمونی کړي باید عدالت ته راوستل سي. سرکوزي په عین حال کې لا لیبیایانو په کلکه وغوښتل چې د انتقام او کساته اخیستلو لټونه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن وایي ناتو تړون به پرینږدي چې د بالکان سیمه په تاوتریخوالو کې ښکېله سي. د خبره پر سرحدي لانجې د سربیا او کاسوو ترمنځ وروستین اندرې ته په اشاره وکړه. رسموسن د کاسوو له صدر اعظم هاشم تاچی سره لکتنې وروسته په پرشتینا کې یوې خبري غونډې ته وویل نړیوال ځواکونه یا کافور به له خپل ماموریت سره سم په سیمه کې امنیت وساتي. د کافور ماموریت ته چې چاپیریال امن او خوندي وساتي، په دې کې دا هم شامل ده چې د خوندي او امن چاپیریال ته خطر پیښیږي نو کافور باید عکس العمل وشي. د ناتو عمومي منشي دا هم ویل چې وروستی تشدد د کاسوو د حیثیت لپاره بد و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي اسرائیلان او فلسطینیان که خپل اختلافات درک کړي دا مسله به د خبرو لارې هواره سي. نه دا چې فلسطین هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژندل سي. میرمن کلینټن د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د هغو هڅو په باب جزئیات ورنکړه چې غواړي دواړه لوري بیا خبرو ته کښېنوي او روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د فیصله ټاکونکي غونډې مخه ونیسي. فلسطین وایي په پام کې لري په ملګرو ملتونو کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. امریکا ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به د فلسطین د موقف په باب هر ډول پریکړه ویټو کړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی کتسم خبر لاندې تول فلسطین به له خپل پلانونو سره وړاندې وي، خو مالکی وویل د امریکا دغه دریز له نورې نړۍ سره دغه هیواد د مقابلې په دریز کې دروي. دا هم ویل چې دغه مسله د امریکا ثبات هم ګواښلی سي. د امریکا د بارونی چارو وزیر وایي واشنگتن لا هم هیلمند دی چې ایران به دوه امریکایي غرختونکو خوشی کړي او د هغوی په خوشی کېدو کې ځنډ ته تشویش نه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد تیر اونۍ یو امریکایي ټلویزیون ته ویلی وو چې شان بیور او جوش فټال به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ترتګ مخکې د شنیت لمخې ژر تر ژره خوشی کړي. خو د ایران د عدلي وزارت د سپتمبر پر 14 ویلی وو چې داسې ژر د دوه کسانو د خوشی کېدلو کوم پلان نسته. د چین امنیتي چارواکي وایي په ټول هیواد کې نږدې 2200 کسان د جرمونو په تړاو نیولې دي. د چینا ډیلی دولتي ورځپاڼې په حواله د دغه کمپاین هدف د اداري فساد، قمار او د جنایتکارو ډلو د اړوندو جنایتونو ختمول دي. تیر کال په ورته کمپاین کې تر 1500 زیاتې مافیا ډوله جنایتکار ډلې دړې وړې شوې. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې پر کابل وروستۍ حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه. ناتو وایي د طالبانو د پلان سویو بریدونو مخه نیولې ده. د هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد پر اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. ځوان فکر 19 پروګرام کې د یتیمانو پر وضعیت خبرې شوې دي. د افغانستان د کورونی چارو وزیر بسم الله محمدی وایي چې په کابل کې د سه شنبې ورځې ډله ییز بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. تفصیل له کابل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
د کورنۍ چار وزیر وایي داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې هغه شپږ وسلوالو چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې اوږد مقاومت وکړ، د پاکستان څخه رهبری کېدل. بسم الله محمدی وایي د دې وسلوالو څخه د وسلو او نورو مهماتو ترڅنګ څو ټلیفونونه هم ترلاسه شوي دي. نوموړی وایي وسلوالو برید کوونکو د دې ټلیفونونو په وسیله په پاکستان کې له ځینو عناصرو سره اړیکې ټینګې کړې دي.
ما شش موبایلی را که به دست آوردیم، اسناد و مدارکی را که به دست آوردیم.
دایوی موږ هغه شپږ موبایلونه چې ترلاسه کړل، اسناد او شواهد مو چې موندلي، دای ثابت کړه چې د بریدونه د افغانستان له پولو بهر سمبال شوی وو. توته الله هغه ځای راغلی و. د لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. زه دا درکوم او پرې پوهیږم ترڅو چې د افغانستان له پولو بهر وسلوال شبکې له منځه ولاړې نشي او هلته مداخله ونه شي، نو دا ډول بریدونه به دوام ولري او زموږ هیوادوال به په آرام
ما بدون شک نفس راحت نخواد کشیدن.
دا سه شنبه پر از سباند یو بجه شپږ وسلوال مخالفین د عبدالحق په څلور لارې کې یوې څوارلس پوړیزې نوې جوړېدونکې ودانۍ ته پورته شول چې له هغې ځایې په کابل کې د امریکا پر سفارت د ایساف ځواکونو په عمومي اډه بریدونه پیل کړل. خو دا شپږ وسلوال مخالفین چې د ځانمرګو بریدونو په واسکټونو هم نه وو سنبال، له نږدې شل ساعته مقاومت وروسته ووژل شول. د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوالو مخالفینو په ښه ځای کې موقعیت نیولی و او همدا لامل شو چې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه شل ساعته وغځېده. هغوی دوه زینې پورته او داسې سیمه کې چې د لاندې ځای ښه کنټرول کولی شوی لاسي بمونه یې درلودل. هر څومره چې زموږ سرتیرو هڅه کوله ورشي، خو له بده مرغه چې هغوی مقاومت کولو او د ځانونو دفاع یې کوله، زموږ دوه سرتیري د دوی په لاسي بمونو ټپي شول او نور بیا ما ونه غوښتل چې زموږ د ځواکونو تلفات ډیر شي، ځکه زموږ هیله تل دا وي چې زموږ ځواکونه نه بلکې وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوو، ځکه موږ ته مو د خپلو پوځیانو ژوند ډیر مهم دی. دا دوی دوه وسلوال زموږ په محاصره کې وو، په هغه ځای کې وو چې زموږ د هیوادوال ته مرګ ژوبله نشوای اړولی.
قتل و کشتار و اذیت هموطنای ما نبود.
د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د دې هیواد سفیر او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دې بریدونو کې د حقانی شبکه تور نه کړه. د راپورونو له مخې د حقانی د القاعده شبکې مرکز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دی. خو له دې بریدونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر یون پنیتا پاکستان ته ګواښ وکړ چې هیواد یې د ځان او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ساتنې لپاره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هر کار کولای شي. د چارو یو شمېر شنونکي هم په دې اندي چې په افغانستان کې هر څومره وسلوال بریدونه چې ترسره کیږي په پاکستان کې سمبالیږي. د دې شنونکو په اند پاکستان تل د افغانستان په وړاندې په خولشین پسرلی خو په زړه کې کړنګه څله ده چې په خپلو غیر مسؤلانه کړنو سره یې په وار وار ثابته کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپلو ژمنو وفا نه کوي.
اخوا په افغانستان کې د ناټو یو عالي رتبه قومندان وایي چې دوی د سپتمبر د 11مې له کلیزې سره په یو وخت په کابل کې د طالبانو له سخته او لویه حمله شنډه کړې ده. تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو قومندان پرون وویل چې دوی د سپتمبر د 11مې نیټې د حملو له 11مې کالیزې سره په یو وخت په افغانستان کې د سختریزو د یو شمېر پلان شویو بریدونو مخه نیولې ده. د ایساف د ګډې قومندې مشر بریتانیي جنرال ټیم ایوانز دا خبره د کابل د سه شنبې د ورځې له هغې حملې وروسته وکړه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. د وویل یاغیانو تر دې د خورا لوی حملې پلان درلود. تورن جنرال ایوانز د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل موږ باور لرو چې طالبانو پلان درلود چې د سپتمبر د 11مې نیټې د حملې د 11مې کالیزې پر مراسمو برید وکړي، خو حقیقت دا دی چې موږ د دوی یو لړ حملې ناکامې کړې. ایوانز ومنله چې د طالبانو د سه شنبې د ورځې ناببره برید عجیب و غریب تاکتیکي عمل و، خو هغوی هیڅ دولتي ودانۍ ته په ننوتلو بریالي نه شول. دوی خپل هیڅ هدف لاسته رانوړلی شو. د زیاته کړه طالبان ونه توانېدل چې نه د امریکا سفارت ته، نه د ایساف او نه د حکومت کومې ودانۍ ته ځان ورسوي. طالبانو د سه شنبې په ماسپښین د کابل د عبدالحق په چوک کې یوه لوړه نیمکاره ودانۍ ونیوله او له هغه ځایې پر دولتي دفترونو او د امریکا او ایساف د قوماندې د مرکز په لور راکټي بریدونه وکړل. حمله کوونکي طالبان له شلو ساعتونو وروسته ووژل شول. د حمله د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر وړتیا چې د 2014 کال تر پایه پورې د خپل هیواد د ټولو چارو مسؤلیت په غاړه اخلي شکونه پیدا کړل. تورن جنرال ایوانس په دې باب چې ولې دې جګړې 6 ساعته دوام وکړ وویل سختدریزو ځانونه په ودانۍ کې پټ کړي وو. د همداراز وویل چې ټول حمله کوونکي په ودانۍ کې دننه په داسې حال کې ووژل شول چې دوی ته تلفات وانه وشتل، خو افغان چارواکو ویلي چې په دې برید کې لږ تر لږه 4 پولیس وژل شوي دي. تورن جنرال ایوانس ټینګار وکړ طالبانو د حملې د دې لپاره وکړي چې خپل حضور وښيي او په دې ډول خپل کمزورتیا پټه کړي. د په عین حال کې خبریالانو ته وویل طالبانو د دې لپاره چې د رسنیو پام ځان ته واړوي خپل تاکتیک بدل کړی دی. تورن جنرال ایوانس وایي طالبانو په هلمند او کندهار ولایتونو کې سیمې له لاسه ورکړي ځکه یې تاکتیک بدل کړی. دوی اوس هغه ابتکار نه لري چې پخوا یې درلود. د دې په وینا طالبان به بیا هم دا ډول نرم هدفونه په نښه کړي چې د رسنیو پام ځان ته واړوي او تبلیغاتي استفاده ترې وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر او د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان الن دا حمله د حقانی شبکې کار وباله چې په پاکستان کې ډیره ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې له شپږو وژل شویو ځانوژونکو څخه شپږ پاتې موبایلونه شي چې دوی له یوه بهرني هیواد سره تماس درلود. بسم الله محمدی د بهرني هیواد نوم وانخست.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي که په نیمروز کې د ایران د تیری په اړه دقیق اسناد وړاندې سي نو سخت عکس العمل به څرګند کړي. خالد پښتون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی به په دې اړه بیا هم پر افغان حکومت فشار راوړي څو له ځانه جدي عکس العمل څرګند کړي. دا مرکه ورسره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړې ده.
پښتون سبا د چهارشنبه په ورځ ایرانی ځواکونه په نیمروز کې د افغانستان خاورې ته راننوتی وو او تقریبا دلته د یو پوځي اډې د جوړولو هڅه کوله چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. په داسې حال کې چې افغان حکومت لا تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې خپل رسمي خبرګون نه دی څرګند کړی، ولسی جرګه څه کول غواړي؟
طبیعي ده ولسی جرګه نور اسناد ته ضرورت لري، نور شواهد ته ضرورت لري، ځکه تر اوسه خبر تقریبا اوازې په شکل رسیدلې دي. عیني شاهدانو په دې باره کې نظریات ندی وړاندې کړي، خو موزه یقین لرم ایمان لرم چې ولسی جرګه به ډیر سخت خبرګون ښکاره کړي په دې کې، ځکه موږ همسایګانو سره نه یو پخوا هم د نور همسایګانو سره موږ دا مشکل درلودې. په ډیرو ځایو کښې نور همسایګانو هم تمرد کړی دي د افغانستان په خاوره کې، او اوس د اخرې پلاره پاره 40 کیلومتره ډیر زیاته فاصله ده او ډیره زیاته ځمکه ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې دننه داسې یو عمل کوي چې هلته ترسودي کابرونه یا پوستې جوړوي. زه فکر کوم چې دا کار خلاف د بین المللي قوانینو څخه دی، او د افغانستان خلک او خصوصا حکومت که دغه ځای پرې شواهد وړاندې سي باید په دې کار باندې جدي غبرګون ښکاره کړي.
پښتون صاحب، ستاسو خپلو څرګندونو ته راشو که چېرته داسې دقیق اسناد او شواهد وړاندې شول چې د ایراني ځواکونو دغه کار ثابت کړي، نو په هغه صورت کې به ولسی جرګه د څه ډول یو عکس العمل غوښتنه وکړي؟
ولسی جرګه باید د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راولي، حتی وزیر داخله، وزیر دفاع او ټول هغه وزارتونه چې زیرت وزارتونه دي په دې مسله کښې، هغوی څخه باید باز پرسي وسي، سوال جواب وسي چې دوی څه کړي دي، ولې د خلک راکېر شوي دي او څنګه د اوسه پورې دې ته توجه نه سوې.
ځینې نور رپورټونه ویل کېږي پښتون صاحب چې ایران غواړي چې په راروانه هفته کې البته یو شمېر نور افغان بندیان چې په اعدام محکوم شوي دي په هغوی باندې د اعدام حکم اجرا کړي. په دې ارتباط باندې تاسو ته څه معلومات شته؟
متاسفانه معلومات په دې باره کښې ډېر لږ دي، خو یو شی قابل د یادوري دی چې هر مملکت په خپل حدودو کې په خپلو سرحداتو کې تابع د خپل قوانینو دی، د خپل اصول دی. نو که د ایران په خاوره دننه کې یو خارجي اتباو څخه څوک هلته کوم داسې یو کار وکړي چې هغه واقعا د اعدام په حکم باید محکوم سي او اسناد یې موجود وي او واقعا هم هغه د دې کار مستحق وي، په هغه صورت کې د بین المللي قوانینو د رویه یو ملک د بل ملک په داخلي چارو کې مداخله نه سي کولی. او که ایران لکه په پخوا کې هغه افغانان، مظلوم افغانان، غریب افغانان چې د ځینو خاصو ستونزو په خاطر په ډېر لږ اندازه موادو باندې نیول کېږي او یا په ځینو داسې کارو باندې ولکېږي چې هغه واجب بند وي او دوی د قتل او یا د اعدام حکم ورته صادري. زه فکر کوم دا ظلم دی او ایران باید و دې کار ته د افغانستان حکومت او ملت ته جوړ دی اوس.
پښتون سبا یو دلیل چې البته اکثر افغانان او کتون کې راوړي دا دی چې مثلا د مخدره موادو جرم په افغانستان کې د دې لپاره اعدام نه دی موجود، حالانکه په ایران په قوانینو کې په دغه کاروبار کې د ښکېلو کسانو لپاره اعدام موجود دی. د دغه قوانینو توپیر ته په پام سره داسې ویل کېږي چې باید افغان حکومت هڅه وکړي سو هغه خلک وژغوري او د خپل قوانینو لمخې دوی له ایران څخه راوغواړي. او ولسی جرګې هم په خوا داسې خبرګون خودلو چې افغان حکومت باید اقدام وکړي او دا خلک د خپل قوانینو مخې مجازات کړي.
ولسی جرګه د خلکو نماینده ده. ولسی جرګه په هیڅ وجه هیڅ نوع ظلم ستم او داس یو کار چې هغه د عوامو خلکو د اذیت سبب ګرځي ولسی جرګه همیشه هغه مخالفه ده. لیکن یو چې دا داسې مسائل چې هغه د دوه مملکتو تر مابین داسې توافق موجود وي چې دوی وکولی شي یو خپل بنجان سره تسلیم کړي او هغه په خپل ملک کې محاکمه شي، زه فکر نه کوم چې افغانستان او ایران داسې یو توافق نامه امضا کړي دي. نو په هغه صورت کې بیا د هر ملک خپل قوانین د هغه ملک په داخل په حریم کې چې کوم جرم مرتکب کیږي په هغه صورت کې د هغه ملک د قوانینو سره هغه سزا ټاکل کیږي.
د ولسی جرګې لمړی مرستیال خالد پښتون و. اوس به احمد تکل ته غوښ سو چې ځینو غربي ورسپونه پر افغانستان څخه تفسیر خبرې کړي.
فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل پرونی غنه کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی د کابل برید پای ته ورسید خو د افغان امنیتي ځواکونو په اړه پوښتنې پر ځای پاتې دي. مطلب زیاتوي د کابل ښار پر ډیپلوماتیک او پوځي زړه د وسلوالو طالبانو برید له شلو ساعتونو وروسته په داسې حال کې پای ته ورسید چې روستای وسلوال د امنیتی ځواکونو لخوا ووژل شو. رسپانې د برید د تلفاتو په اړه د ناټو د یو مقام وینا راخیستې ده چې وایي په دې ورځ په ټول کابل کې د برید کوونکو امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول. د رسپانې په وینا د برید چې پر کابل ښار له ډیرو سترو بریدونو څخه وو وښوده چې افغان ځواکونه حتی په هغو سیمو کې چې امنیت یې ډیر ښه دی هم د امنیت د تضمین وړتیا نه لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي امریکا هلې ځلې کوي چې پاکستانی پوځیان وهڅوي څو د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات پراخ کړي. خو رسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي چې د پاکستان پوځ ډیر لیوال نه دی چې د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي، ځکه د رسپانه په وینا د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري او دې ډلې ته لا هم په سیمه ییزه سیالۍ کې د خپلې پانګې په سترګه ګوري. ورځپاڼه د مطلب د دې برخې په پای کې لیکي د برید له خصوصیاتو داسې ښکاري چې دا برید د دې لپاره پلان شوی و چې په ټول کابل ښار کې ویره خوره کړي، ځکه اکثر خلک په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په برخه کې ډېره اندېښنه لري. د امریکا چاپ نېشنل انټرست خبرونه په خپل پرونی غنه کې یو تحلیلي مطلب خبر کړی چې سرلی کې دی د پاکستان په څیر د یوې ستونزې حل. د مطلب په یو برخه کې راغلی د تیر کال په ترڅ کې د امریکا اقداماتو او د پاکستان عکس العملونو د مثال په څیر په قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملو د دوو پاکستانی ایجنټانو د وژنې په خاطر د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د یو قراردادي نیول کېدو او د پاکستان په ابتاباد ښار کې د وسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا د خاصو ځواکونو عملیاتو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ماتېدو تر سرحده او دومره خراب کړل چې اوس د پاکستان پوځ له یوې ورځې تر بلې د امریکا پر ضد شوی او د پاکستان عام وګړي هم امریکا ته تر هند څخه هم زیات د ستر دښمن په سترګه ګوري. نېشنل انټرست زیاتوي د دې معلومول چې دا وضعیت به تر کومې اندازې د امریکا په ګټه وي ګران کار دی، خو واشنگټن چې څومره فشار زیاتوي پاکستان په هغه اندازه عکس العمل ښیي. خبرونه په پای کې لیکي که دواړه خواوې دقت او پام ونه کړي دا اړیکې به له یوې ژورې او سختې ماتې سره مخامخ شي. نو دې حالت ته په پام سره د نېشنل انټرست په وینا پکار ده چې امریکا دا ټکی په پام کې وساتي چې پاکستانی پوځ که خدای کبد خو په پاکستان کې یوازینی ځواک دی چې وخت د جهادیانو در رسیدو مخنی ولای شي.
د هند بهرنی چارو مرستیال وزیر له افغان چارواکو سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او هند د اوږدمهال ستراتیژیک مشارکت د موضوع په څنګ کې د افغانستان په قانون کې د هندي کمپنیو د پانګونې په باب هم خبرې وکړې. اسمت سروان جزئیات لري.
د کابل د درې ورځني سفر په پای کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغانستان سره د مشارکت او همکارۍ په اړه د خپل هیواد پر اوږدمهالو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر رنجان متایی په کابل کې له افغان چارواکو سره له خبرو وروسته د پنجشنبې په ورځ د افغانستان درې ورځنی سفر پای ته ورساوه. په نوي ډیلي کې د هند باندنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې د چهارشنبې په ورځ له ښاغلي متایی سره ولیدل په دې تاکید وکاوه چې تروریزم او افراطیت یوازې دواړو هیوادونو ته نه بلکې درستې سیمې او نړۍ ته خطر پېښوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو د کابل ښار د سهشنبې د ورځې حمله وغندله. دا لکه چې رنجان متایی د هند باندنیو چارو مرستیال وزیر ټاکل شوی افغانستان ته د لومړنی سفر و. د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر جاوید لودین سره هم د دوه اړخیزو اړیکو په ټولو برخو خبرې وکړې. د هند باندنیو چارو وزارت ته خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته تیاری وشوله او ویل چې له دې سره به سیمه ییزې همکاري زیاتې شي. جاوید لودین د استانبول او بن پر راتلونکو غونډو کې د هند د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د ولسمشر له دواړو مرستیالانو قسیم فهیم او کریم خلیلی همداراز د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملي امنیت له سلاکار رنګین داد فرسپنتا او د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی سره هم وکتل. هند له افغانستان سره د $2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې او د دې مرستې په لویه برخه یې په سلګونو کیلومتره سړکونه، کلینیکونه او نور تاسیسات جوړ کړي. اوس د دغه هیواد شرکتونه غواړي چې د افغانستان د کانونو په استخراجولو کې میلیاردونه ډالره پانګونه وکړي.
لکه څنګه چې په رپورټ کې یادونه شوې چې هندي شرکتونه غواړي د حاجي ګک د وسپنې د کان د استخراجولو لپاره شاوخوا $6 میلیارډ پانګونه وکړي. په دې باب تفصیل یو ځل بیا له اسمت سروان څخه خبرې.
په افغانستان کې د امنۍ له زیاتېدو او په مرکز کابل کې له طالبانو سره له وسلوالې نښتې سره سره هندي کمپنۍ د افغانستان په زړه کې د وسپنې د کان د استخراجولو د میلیاردونو ډالرو په مزایدې کې برخه اخلي. د هند پولادو د دولتي شرکت یا اس ای آی ایل په مشرۍ د څو کمپنیو کنسورشیم ممکن د حاجي ګک د کان د وسپنې د استخراجولو لپاره د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې او د اورګاډي د پټلۍ پر جوړولو تر $6 میلیارډ پورې پانګونه وکړي. د هند په څنګ کې چین هم د افغانستان د طبیعي سرچینو پر راایستلو باندې د میلیاردونو ډالره پانګونه کوي. چینایي شرکتونو د لوګر د عینک د مسو د کانټیک اخیستی او ژربه د افغانستان په شمال کې په دوو ساحو کې د تیلو د استلو قرارداد هم لاسلیک کړي. د حاجي ګک د وسپنې په کان کې پانګونې ته د هند لیوالتیا ښیي چې دا هیواد غواړي چې په 2014 کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې فعال حضور ولري. د حاجی ګک د وسپنې په کان کې د هندي شرکتونو پانګونه به د جنگ ځپلي افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لویه بهرنۍ پانګونه وي. خو دا امکان شته چې د هندي شرکتونو کار د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ شي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ دی او د افغانستان او هندوستان له نږدې اړیکو اندېښنه لري. د رویټرز خبري آژانس تر راپور له مخې یو افغان چارواکی وویل چې تر اوسه پورې شپږو شرکتونو د حاجي ګک د وسپنې د کان د ټیکې اخیستلو لپاره تیاری شولې چې په هغو کې دوه هندي کمپنۍ دي. خو د افغانستان حکومت به هغه چاته قرارداد ورکړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې زیاتې وي، که هغه هندي کمپنۍ وي یا نوري. رویټرز خبري آژانس بیل دی چې دغه افغان چارواکي نوم واخلي د هغه له قوله ویلي چې دوی دا اندیشته نه مني چې په افغانستان کې د هند زیات رول او حضور به له پاکستان سره د افغانستان کړکیچ زیات کړي. هند سیمې د هیوادونو په سطحه د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی، خو په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې له افغانستان سره زیاته مرسته کړې ده. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره نږدې د $2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې چې ډېر سړکونه، کلینیکونه، ښوونځي او نور عام المنفعه تاسیسات پرې ودان شوي دي. د حاجي ګک د څلورو برخو د وسپنې اندازه 2 میلیارډ ټنه اټکل شوې ده. افغان چارواکي به په 15 ورځو کې اعلان وکړي چې د دې کان په داوه طلبۍ کې د شپږو شاملو شرکتونو له منځه کوم یو غوره کوي، خو ظاهرا هندي کنسورشیم تر ټولو ښه وړاندیز کړی او غالبا قرارداد به خپل کړي.
د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي چې د شواهدو او اسنادو د بشپړېدو په صورت کې به ولسی جرګه په نیمروز کې د ایراني سرحدي ځواکونو د یرغل په اړه له حکومت څخه د نو عکس العمل شولو په خاطر پوښتنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو پرون وویل چې د کابل د سهشنبې د ورځې د نابرابرۍ حملې په ارتباط یې لږ تر لږه دوه مشکوک کسان نیولي دي. د هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د دریورځني سفر پر مهال چې پرون پای ته ورسېد د ولسمشر حمید کرزي په شمول له بېلابېلو افغان چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ پر اوږدمهال مشارکت خبرې وکړې. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې یو بریتانوي عسکر وژل شوی دی. سویډن ژمنه کړې چې په جوزجان کې به د محلي پولیسو معاشونه ورکوي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې عملیاتي مشر ابو حفص الشهري د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د هند مجاهدینو تنظیم د بهرنیو تروریستانو په ډله کې شامل کړ او د ناتو عمومي